په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د روس سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. په کوهاټ کې د کښتۍ چپکې دروسته چارواکي د ډوبوشو خلکو په لټون دي. د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي پاکستان ته ځي. نو خبرونه تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری روس ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 19 په یو خبر پاڼه کې ویل چې بلاول بټو زرداری به په مسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په اقتصادي او سیمه ییزو مسایلو خبرې کوي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې له روس څخه د تیلو او ګیس اخیستو خواهش ښودلی و. د خبر پښتونخوا په کوارټ کې د جنوري په 19 په تان دا ډیم کې د کښتۍ چپکې دوه لوجې د ډوبوشو کسانو د موندلو لپاره هڅې نن هم روانې دي. د ځای پولیسو مشر فضل نعیم د جنوري په 13 مشال ریډیو ته وویل چې په کښتۍ کې 25 کسان سپاره وو. د هغه په وینا په 2 کې 10 مړي او 1 ژوندي ایستل شوي او د نورو لټون روان دی. د نوموړي په خبره د کښتۍ اکثره سپاره د یوې مدرسې زده کوونکي وو. په اسلام آباد کې د باچا خان او ولی خان د ژوند او کار په اړه شوی سیمینار کې سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د سیمه ییز امن لپاره د پاکستان خپلې پالیسیانې بدلې کړي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا جوړ شوی د دې سیمینار په 2 او اخري ورځ د جنوري په 19 د دغه ګوند خبر پښتونخوا مشر امل ولی خان وویل چې پاکستان ترقی کول غواړي نو د جنگي پالیسیو په زیادي اقتصادي پالیسی خپل کړي.
د ملک ترجیح د ملکونو په منځ کې اقتصاد نه دی بلکې د ټوپکو اسلحو او ځنی مرګو کاروبار دی. هغه کده ایران افغانستان لیا هندوستان سره دی.
په دې سیمینار کې د مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام فی پیپلز پارټي او ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم ګډون کړ او دوی په یو قرارداد کې غوښتنه وکړه چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت خوندي او افغانستان سره تجارتي لارې خلاص شي. د خیبر پختونخوا په بنو کې بکاخیلو میران عثمانزی او ډومیل احمدزی قانون اعلان کړ چې د وزیرستان ګیس به تر هغه د پاکستان نورو سیمو ته نه پرېږدي تر څو د دوی سیمو ته پایپ نوی غزول شوی. د جنوري په 19 شوي د دې قانونو د جرګې یو ګډونوال ملک مسلی خان مشال ریډیو ته وویل چې ګیس د دوی په سیمه کې پیدا شوی نو لومړی حق هم د دوی دی. په وزیرستان کې په 2022 کال کې د ګیس تر منډلو وروسته حکومت ویلی و چې دا ګیس پنجاب ته لیږدوي ځکه چې هلته د پاکولو کارخانې شته دي. ځې خلکو تر احتجاجونو وروسته اوس د بنو انتظامیه وایي په خواو شاکلو کې پایپونه غځوي او کوشش کوي چې دا مسله د مذاکراتو له لارې حل کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به په راتلونکو زمینی ټاکنو کې د قومي اسمبلی په ټولو 3 څوکیو امیدوار وي. د دې ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي د جنوري په 19 په لاهور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ګوند مرکزي کمیټې په غونډه کې وشوه. هغه زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیشن باید یقیني کړي چې د مارچ په 14 کېدونکې د ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي. د قومي اسمبلی دا 3 څوکۍ له هغو 9 څخه دي چې د تیر کال په اپریل کې د تحریک انصاف د استعفا ورکولو وروسته خالی شوي وي. د متحده عرب اماراتو ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف دفتر د جنوري په 13 په یو خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر محمد زید به د پاکستان لوړ پولو چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو په اړه وغږیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویس د جنوري له 19 څخه د فروری تر 4 پورې د پاکستان جرمني او سویټزرلند په سفر دی. د امریکای بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 19 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې سفرونو مقصد د افغان ښځو او نجونو د حقونو ضروري مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د نړیوالو غبرګون متحدول دي. په افغانستان کې طالبانو د 2023 کال د اګست په 15 په زور حکومت نیولی دی. له هغه وروسته په غیر سرکاري ادارو کې پر ښځو کار او د جنکو په تعلیم بندیز لګولې دي. د برتانی دفاع وزارت ویلي د اوکرين د ټینکونو عمله د روسي په وړاندې پروان جنگ کې د روزنې د پیلولو لپاره هلته ورغلې ده. تر دې 4 مخکې د ناتو غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې اوکرين ته 130 ټینکونه ورکوي. د برتانی دفاع وزارت جنوري په 19 په ټوټر لیکلي چې اوکرين ته به چیلنجر 2 ټینکونه ورکړي. امریکا او جرمني تیرونه صلاح شول چې اوکرين ته په ترتیب سره ابرام او لیوپرد 2 ټینکونه ولېږي. همدارس پولند هم اعلان کړی دی چې اوکرين ته به 60 ټینکونه ورکړي. دا پر هغه 400 جرمني جوړو لیوپرد 2 ټینکونه سربیره دي چې پولند یې مخکې د ورکولو ژمنه کړې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا بشیر غواخ نو اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. د بادشاہ خان ولی خان پرم دورځنې سیمینار پرون مخام په اسلام آباد کې پاتې ورسید. د سیمینار په پرکړلیک کې د یو شمیر نورو غوښتنو ترڅنګ په کمی سملا کې د جنوبی وزیرستان د استاذي علي وزیر له زندانه د زر تر زر خوشی کولو غوښتنه هم وشوه. پرون په بنو کې د بیلا بیلو قبیلو مشرانو په وجرګه کې د دوی لسیمې لتیریدونکو ګیس پایپ لاین څخه اول دوی ته د ګیس ورکولو غوښتنه وکړه.
اوال د میژول پایپ لاین شریکا د ریسیبیو ژلن او سم سره پانا بعد بیا لوند په بیا
د جنوبی وزیرستان سیدونکو بیا پرون په وانه کې د بجلی نشټوالي پر ضد احتجاج وکړ.
موږ دا غواړو چې کوم لزام ته زمونږ په خپل خاورې نه پکار دا چې زمونږ بجلی ته د نه اول اول پورا کړل شي. نو بیا دا نور کوم ملک هغه زمونږ تر کې شل لاین ور کړل شي.
او په کراچۍ کې یو پښتنه میرمن وایي میړې غلو د پیسو لپاره تختولې او څوک نشته چې د دې مرسته وکړي.
دا خدای تعالی عجزانان یو اماله کډې سوالونه کړې دی ډېر په نراواتي ګرځېدل دا دوه میاشتې زبر کور نه مکی راستلې ما ډوړې دا ورځې کور کې نه د خړلې زه خپل خاور به تا کړ کې ګرځم.
هله د مشال رادیو سره ووسی. اورنۍ موضوع ترازو په اسلام آباد کې د بادشاہ خان او ولی خان د ژوند او مبارزې په اړه د سیمینار په وروستۍ ورځ سیاستوالو غوښتنه وکړه چې په قبایلي ضلعو کې د امنیت ته ځانګړې پاملرنه وشي او تر هغه دی بیا پورته کېدو ته پرې نه خوځول شي. د عوامي نشتل ګوند په بلنه په دې سیمینار کې د جمعیت العلماء اسلام، مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، پښتون ژغورنې غورځنګ او ځینو نورو ټولنو مشرانو ګډون وکړ. دوی په یو پریکړه لیک کې وویل چې په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر چې له تیرو دوه کالو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دي د زر تر زر خوشی شي. دا چې په پریکړه لیک کې نورې کمې غوښتنې شوي د ګوهر مسجد په دې رپورټ کې اورو.
د جنوري په 23مه اسلام آباد کې بچا خان، ولی خان او یوشتمه پیړۍ په عنوان سره پیل شوی سیمینار یک شنبه په ورځ سرته ورسېدو. سیمینار مخه ته د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر سکرتر سردار حسین بابک نه قرار دادونه وړاندې کړل چې ګډونوالو منظور کړل. په قراردادونو کې خیبر پختونخوا کې اختیار پولیسو ته ورکول، د پارلمان غړي علي وزیر د جیل ناخوشي کول، وزیرستان کې ګیس او نورو وسایلو باندې اختیار ځایي خلکو ته ورکول شامل وو. سردار بابک زیاته کړه ٹارگیٹ کلنگ تختونه او بتخوری زمون تجارت کمزور کړي دي. په دې وجہ د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی ادارې دا زر تر زر په مستقل ډول خلاص شي. مرکزی او صوبائی حکومتونه دا په اتلسم آئینی ترمیم باندې مکمل توګه عمل یقینی جوړ کړي.
عمل درآمد کو یقینی بنائے.
په غونډه کې بچا خان او ولی خان ته پیرزونې وړاندې کولو په وخت وزیر خزانه اسحاق ډار وویل چې پاکستان پرمختګ د عدم تشدد په فلسفه کې دی. د زیاته کړه چې آرمی پبلک سکول حادثه نورسته نېشنل اکشن پلان جوړ شو خو د بدمرغه په هغه باندې عمل ونه شو چې له عمله یې ترخه ګری کم نه شو.
هم آرمی پبلک سکول کا سانحه نه بول سکتے وہ معصوم بچے.
سنیہ آرمی پبلک سکول او هغه ماشومان مونږ نشو هیرولی. ما ته یاد ده چې په دې پیښه نه وروسته زه او میانواز شریف هلته لاړو او په دې پیښه نه وروسته د عمران خان په ګډون ټولو په اتفاق سره نېشنل اکشن پلان جوړ کړو چې په کم انداز کې په نېشنل اکشن پلان باندې عمل پکار وو هغه نه وشو چې د هغې په نتیجه کې پاکستان ګری لیست ته واچېدو. غونډې ته خپلې وینا کې عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان وویل چې یو ځل بیا په پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ کاروبار پیل کړی شوی دی خو موږ د دې خلاف خپل آواز پورته کوو.
اس ملک کی ترجیح قلم نہیں ہے بلکہ اس ملک کی ترجیح آج بھی بندوق ہے.
د دې ملک ترجی قلم نه دی، نن هم د دې ترجی ټوپک دی. د دې ملک ترجی د ملکونو په منځ کې اقتصاد نه دی، بلکې د ټوپکو اسلحو او ځنی مرګو کاروبار دی. هغه کده ایران، افغانستان، لیا هندوستان سره دی. په غونډه کې د بیلابیل ګوندونو مشرانو، نامتو خبریالانو او بشري حقوقو باندې کار کوونکو په ګڼ شمیر سره ګډون وکړو. باچا خان او ولی خان ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د بنو په مریان سیمه کې د بنوڅو او د وزیرستان د احمدزی او اتمنزی قبیلو مشرانو پرون یو اړبیا له دې سیمه څخه د تیریدونکي ګیس پایپ لاین پاړه جرګه وکړه. دوی وویل تر هغه چې د سیمې خلکو ته د ګیس تر څنګ د ژوند نورې ضروري اسانتیاوې برابر نشي، دوی به د پایپ لاین د غځېدو مخه ونیسي. په بنو کې یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي بیا د نوم نه خوله په شرط مشال لري، ته ویلي چې د سیمې د خلکو غوښتنې په پام کې دي او د پوره کولو هڅې د هڅې به وشي. د عمر وزیر رپورټ ورو
د جنوري په 9 دغه قبیلو په جرګه او لاریون کې له حکومت غوښتنه وکړه چې هلته د تیرېدونکو ګیس اول ځای خلکو ته ورکړي، ورسته د پنجاب او نورو سیمو ته ولګدوي. دغه جرګه کې دوی پریکړه وکړه چې د ګیس لپاره اډا او ریفاینری یعنی د صفقه ول واډا د هم د غلطه جوړه کړي چې د سیمې اقتصادي وضع ورسره ښه شي. د شمالي وزیرستان په شوا کې په 2022 کال کې د ګیسو لویا زیرمه وموندل شوه چې د ګیسو کمپنۍ د ریپورت لمخې پیداوار 1 ټریلیون کیوبیک فوټ دی. په سیمه کې د ګیس پایپ لاین له شمالي وزیرستان پیل شوی چې له بکا خیلو او د بنو له یو شمیر سیمو څخه تیریږي. د ګیسو هغه پایپ لاین تر میا ولی غزول کیږي، خو له 100 میاشتو راهسې بکا خیلو د احتجاج په توګه کار ور باندې درولې دی. د بنو میریان سیمه کې شوه د غجرګې یو ګډونوال سعید وطنیار مشال ریډیو ته وویل چې په دغه ګډه جرګه کې پریکړه وشوه چې د ګیس کمپنۍ مشر دی ورسره ناشته وکړي، لیکلې ډاډ دی ورکړي په خپل وسایلو کې خپل حق واړی.
د میریان په خوره باندې چې کیما جرګه وشوه په داسې مهم چې کیم پوینټ نه وي، هغه د میش د وطن د وسایل وي، خو په کې به پټا پرایورټی باندې د ګیس وو چې میش ته د ګیس پلانټ چې کیم دی هغه د بانی په ډیویژن باندې ولګیږي. د پښې پښ کړی دو کیمه د رائلټی جوړیږي، پروډکشن بونس چې کیم جوړیږي، هغه د میش کوم ته مطلب خدا سه چې د چا په موجودګی کې میش د شاینه غوړي ایم ډی چې کیم دی د ماری کمپنی د دغه نمائنده د میش سره کښینی او میش سره د لیک وکوج د کی میمیر مطالبه دي دا میمیر ته مخشه کی ان شاء الله چې آئینی وي، قانوني وي، ډیر صدا خوشتنه دي او میش خپل حقوق چې کوم د پیو صورت باندې بچ ته پرځ دینه.
په جرګه کې د بیلابیلو قبیلو مشرانو تر څنګ سیاسي ګوندونو زنا مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړ. د بکا خیلو یو مشر او د ګیسو غوښتنو لپاره د جوړه شوې کمیټه یو غړی ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د دوی غوښتنه منل شوې نه وي د غلطا پایپ لاین غزولو اجازه به ورنه کړي.
وزیرستان، احمد زای، اوتمن زای او بنو زای د ټولې قبیلې مشرون سیاسي هاو او د سماجی ټول کې موجود وي او یې غوا پریکړه وکړه چې کیس کمپنی ولا چارو تر هغه وخره سره باندې وي چې سره سات چې مطالبه دي مطالبه پیرا شوی نه وي وا مطالبه ویره پیرا کیږي چې د پریکټیکلی چار په شری کول کا سرنګ چې د 18 انچ پایپ لاین شي کړي دوه تا پیسې شتا او د میجو ته د پنشت کې وي میش دا د ایج اوال د میجول پایپ لاین شریکا د ډیستریبیوشن او سم اس را پانه بعد بیا لوند پی پی
بلخوا په بنو کې یو لوړ پوړی حکومتي چارواکي سوور زیبډان دی او نن هم بیا د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د ګیسو په اړه له مشرانو سره سو ورې جرګې کړي، دوی ته ډاډ ورکړي. د چارواکي په خبره هلته به له تیرې دونکې ګیسخه ځایی خلکو ته ولاین ورکول کیږي. سروې هم پیل کړي او د باکا خیلو په ځای کې باور ته د ګیسو اډا هم جوړوي، خو احتجاج کوونکي وایي چې باور یې نه کیږي ځکه احتجاج او جرګو ته دوام ورکړي. تر هر سمخ کې دوی د ګیسو ورکولو عملی کار غواړي. د دې غوښتنې لپاره په بکا خیلو کې ځایي اوسیدونکو له تیرو څو میاشتو راهیسې احتجاج ته دوام ورکړی چې اوس دغه احتجاج د بنو میریان او نورو سیمو ته هم غځېدلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان له دې ښار تاسو ته په روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو واورئ چې له حالاتو خبر شئ. زمونږ خبرونه د سحر له نهو د ماښام تر شپږو بجو اورېدلی شئ.
د لور جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پرون په واڼه کې د دوی په سیمه کې د بجلی نشتوالي پر ضد مظاهره وکړه. دوی حکومت غوښتل چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو پر وخت کړې خپلې ژمنې پوره او دوی ته د ژوند بنیادي سہولتونه برابر کړي. د احتجاجانو مشرانو مشال اډو ته وویل د بجلی نشتوالي له وجې د دوی ژوند په ټپه ولاړ دی. د سیمې یو حکومتي چارواکي ویلي دوی کوښښ کوي چې خلک د بجلی میټرو لګولو ته راضي کړي، ځکه چې د په خبره یوازې د بجلی د بل ورکول په صورت کې به د سیمې خلکو ته بجلی ورکول کیږي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د دغه احتجاج مشر ملک عزیز الله وزیر مشال ریډیو ته د خپل غوښتنې په باراکښې وویل. دیوانا سیمه تاجرونه یو مشر سیف الرحمن وزیر ویایی چه ده گومل زام ڈیم ده سویلی وزیرستان پا خورا جوڑ دای. ده دغی ڈیم پا بجلی بنه اول حق ده سویلی وزیرستان خلقه دای.
زمونږ په ساوت وزیرستان کې کومل ځام ټیم چې د بجلی په پیداوار کې مخکښ کردار ادا کوي، خو دا بده مرغه چې زمونږ په ساوت وزیرستان کې په څلوي ساعته کې دوه ګنټې بجلی دا صرف په وانه بازار علاقه ته ملاویږي. باقي چې زمونږ څونه لرې ایریا دی نو په هغه کې د بجلی نشتوالی دی. په دې پر ضد باندې د ساوت وزیرستان چې څونه مشران، کشران، علما کرام، سیاسي ګوندونو تاجر برادري هغه یو احتجاج وکړ کوي د حکومت پر ضد زمونږ سره په بجلی کې چې کوم راواصلو کیږي هغه د بند کړی شي. ټوټډونه هړتال دی مکمل. نو موږ دا غواړو چې کوم الزام ته زمونږ په خپله خاوره دی په کار ده چې زمونږ بجلی ته دین اول اور پوره کړل شي، نو بیا دا نور کوم ملک هغه زمونږ ته پیش لاین ور کړل شي.
مشال ریډیو چې د پر سویلي وزیرستان اوسیدونکو کې احتجاجي مظاهره غوښتنه د مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې ته کښې شو. د هغوی ځاو په دارنګ و احتجاج مشرونه دا هم وویل چې د پاکستان حکومتي چارواکیو دوی ته د بجلی خپل حق زر ورنرسولی بیا به دوی مجبور وي چې په احتجاج د خپل خورې نه د بجلی مټی او ترانسفارمرونه لرې کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریڈیو ته وګورئ ردوونکو د پاکستان په سند صوبه کې وسلوالو د پیسو لپاره د خلکو تختول زیات کړی دي. اکثره تختول شوي کسان د خیبر پختونخوا بلوچستان د پختون میشتو سیمو دي. دا خلک د کاروبار په لټون د سند بیلابیلو سیمو ته ورځي چې هلته غلط تختوي او بیا یې له کورنیو د خوشي کولو لپاره پیسې غواړي. د سند حکومت وایي دوی په بیلابیلو عملیاتو کې ګڼ تختول شوي کسان خوشي کړي دي او کوښښ کوي چې دا مسله په بشپړ ډول ختم کړي. نیاز علی خان په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې دا هغه یوې ښځې په غږ پیلېږي چې میړې وسلوالو غلو تختولې دي.
دا خدای تعالی عجزانان یو امال کډی سوالونه کړ دی ډیر په نرواتی ګرځېدل دا دوه میاشتې زب کور نه مکه راستلې ما ډوړې دا ورځې کور کې نه دخړلې ز خپل خاور به تکر کې ګرځم ز ګوري باخته په بوجان
دا غږ د خیبر پختونخوا د سوات مدین اوسیدونکو احسان الله د میرمن دی. احسان الله چې دوه میاشتې وا تور ورځې وړاندې د سن په سکر سیمه کې ډاکوانو تختولې دي او اوسې د را خوشی کولو لپاره د کورنۍ څخه د دیرش لاکه روپو قلنګ یا بتی غوښتنه کوي. دا احسان الله میرمن با چامریز بیبی د جنوري په نوښتما مشال ریډیو ته ویلي چې خاون می بیروزګار وو. چا ورته ټلیفون کړی وو چې د سن سکر سمي تراشانو په دندې بدی کړو چې خاون می لاړونو ډاکوانو و تختولو.
زما خاون دوه میاشتې اته ورځې وشولې خبرې مبرې خالص په کشمیر کې اخیرا نه دوه درې خبرې را سکړلې. راغې نه پس بیا موبایل بند شوی دی. زما سره بیا په خوا خبرې نه کړي. بیا په درې ورځې د موبایل بند او درې ورځې بعد زما لور بیمار را وینې سوځي. نیا شمې سره وسېدو ته به ما وینم دا چې مسېدو کې زناست ما بیا رنگو کو لمبر پدرې امر اس کولا وشو او اکس اردو ویلا زبانه جوړ لور وسره خبرې وکړي. هغه چې زړه کوي ما دیرش لاکه روپۍ راوړی اساس کا زمون سره دی بوي زی
با چامریز بی بی وای چې خپل کور نه لرو او یو لور می سخت ناروغه ده. ما شومان سحر او ما خام په کور کې جاړي او وای چې پلار بمو کله راځي.
زمون چې دین غریبی ده ایس درک زمونږ نه لګي پینځه می جنګی دي سلور می لکان دی واړه واړه مزدورې می سوک نشته. اوس می زوی له سکول نه پاتې کو هغه په واړه کې ګونګړي خرسي او چې سل 200 روپۍ ورځ راوړي پاغه اس نه کیږي. چا د کور روړی راوړي چا د کور انګولې راوړي خلک پردي می چې کم دین او غم غریبانه دي رونه مې سي نشي وس رون مې غم مړ دی او نور زمونږ چیرې نه د سه حل چې دروازې نشته په کور مانی کندر کور کې ناشيو.
با چامریز بیبي زیاته کړي چې د خاوند در اخلاصون لپاره می په سواد کې پولیسو فوز مشرانو او نور ټولو ادارو ته وار په وار خواستونه کړي دي خو چا را سره مرسته و نه کړه او ډاکوان هر ورځ سهار او ماخام راته ټلیفون کوي او میړه د وجلو غواخونه راکوي. ډاکوانو راته ویډیوګانې هم راستولې دي په کمی کې چې دوی زما خاون په زنجیرونو شکنجه کړي او وهی ټکوي. بلخوا د سند د سکر پولیسو اس اس پی تنویر احمد تنیو مشال ریډیو ته ویلي چې د احسان الله او نورو تختول شوو کسانو د خلاصون لپاره عملیات روان دي او په تیرو لسو ورځو کې د بلوچستان په شین او خیبر پختونخوا وزیرستان و کسان د غلو نه راخلاص کړي دي او په دې عملیاتو کې بیا ځنې غله هم وجلې شوې دي. پسند کې دا یوازې د احسان لاد تختولو پیخه نه ده شوی. په عین وخت کې د خیبر پختونخوا د باجوړ سلارزۍ سره تعلق لرونکو زاکر الله نوم یو ځوان هم د سند په سکر کچنو میسمه کې غلو تختولې دي او د هغه د خلاصون لپاره د کورنۍ څخه 1 کروڑ روپۍ قلنګ یا بته غوښتنه کوي. په دې اړه په کراچۍ کې د باجوړ فلاحي ټولنې یو مشر شاولی خان د جنوري په 19مه مشال ریډیو ته ویلي
په 15 دسمبر 2022 زاکر الله ولد لالی ضلع باجوړ تحصیل سلارزۍ سره تعلق ده. ډاکوانو دیتا د نوکری لالچ ورکړو چې مونږ تاته نوکری درکو تاسو زی ورته خودلو چې تاسو راشي هغه چې هغه زیته ورغلی او دا غزین هغه اغوا کړو. متعلقه اداري چې سومره دی هغه ته مونږ خبر هم ورکړی دی.
بلخوا د سند حکومت وایي چې د سند په سکر کشمیر کچنو میسمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي او دوی هڅه کوي چې ټول تختولې شوی کسان روغ رخلاص کړي. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د جنوري په 19مه مشال لیډیو ته وویل
چې کاروایی کوي او مې سمجه ته امن دینا حکومت کی بنیادی ذمہ داری اور
دی وای چې موږ عملیات کوو او سولہ راوستل د حکومت لمبړنی ذمہ واری ده. د سند په کچانو میسمه کې د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کیږي. د غلو سره پنختو کې ډیرو پولیسو هم ژوند د لاس ور کړی دي. تاسو به کتلې وی چې پولیسو ډیر کسان د غلو څخه راخلاص کړي هم دي او دا نور به هم ډیر زر راخلاص شي. زه هغه کورنوي ته باور ورکوم د چا خپلوان چې غلو تختولې دي چې سند حکومت به په هر مشکل وخت کې د خلکو سره ولاړ وي.
مشکل وخت مې سند حکومت کړی رہے گی.
وزن کې د خیبر پختونخوا یا د بلوچستان د پختون میشت سیمو د خلکو د تختونی د لومړی پیښې نه دي. لدی وړاندې تیر کال د دسمبر په 15مه د سند په کشمیر کې د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان اوسیدونکو یو ترانسپورټر لقمان خان وزیر غلو تختولی وو چې د خلاصون لپاره کرونو روپۍ قلنګ غوښتنه کړې وه. هم دا ډول تیر کال د دسمبر په 15مه د سند په کشمیر کې د لنډی کوتل اوسیدونکو عمران افریدی غلو تختولی وو او د کورنۍ څخه د کرونو روپو قلنګ غوښتنه کړې وه. او بیا د دې پیښو پر ضد په کراچۍ کې ترانسپورټرانو په سند کې د واکمن پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری کور بلاول هاوس مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو. نو بیا تختولی شوی عمران افریدی او لقمان وزیر پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د غلو څخه رخلص کړي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې د سړې هوا څپه لا هم نه درېدلې، ول کېږي چې واورې بارانونه بلک تر لږه پر سلوریش ولایتونو د دې اونۍ تر اخره ووریږي. د دې ورختونو له امله په تیرو درو اونیو کې لسګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او لسګونه زره څاروي تلف شوي دي. جزئیات زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
دا هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو لاټکل سره سم د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ورښتونو د ورېدو امکانات شته. د نورو واورو بارانونو د ورېدو اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت په وینا د تیرو درې اونیو په ترڅ کې د سړې هوا له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 1,600 تنه مړه شوي دي. د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې په وزارت کې د اضطراري وضعیت د عملیاتي مرکز رئیس ملا جانان سایق تصدی رډو ته وویل چې د ورښتونو ترڅنګ د ګاز د لیک کېدو یا اور لګېدو له امله تلفات رامنځته شوي دي.
په سلوري ولایتونو کې د باران واورو او د ګاز له امله تقریبا 1,600 تنه شهیدان شوي. په ټول هیواد کې او 22 تنه ټپیان شوي دي. 1,203 کورونه تقریبا په جزئي او کلي توګه تخریب شوي دي. او څلور زره زیانمنو کورنیو ته د حوادثو وزارت او موسساتو لخوا کومک رسول شوی دی.
فرانس پریس اژانس د سړې هوا له امله د تلف شویو څارویو شمیره نږدې 80 سره یادوي. د افغانستان په مرکزي سیمو کې د درنو واورو د ورېدو اټکل کې شي. خو د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت په وینا ټاکل شوې ده چې په فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، پکتیکا، پکتیا او غور کې به بارانونه وي او په دغو ځینو ولایتونو کې به له 500 تر 600 سانتي متر پورې واوره ووري شي. د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې هم د بارانونو د ورېدو اټکل شوې ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنري ویاندې کارولین ګلاک د جمعې په ورځ په بامیان کې وویل چې سژنې شمې په افغانستان کې ډېر سخت دی.
دا شمې په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې تر بل هر وخت سوړ دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 1,600 پورې مړه شوې دي او په لسګونو زره څاروي تلف شوې دي.
اغلی ګلاک لمرستندوی مؤسسو غوښتل چې له بیوسلو افغانانو سره په دې سره شمې کې مرستې وکړي. بهرنۍ مرستې وروسته تر دې ټکنې شوې دي چې تیره میاشت طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. خو کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد او تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي د ادارې د مشر مارتن ګریفټس له سفرونو وروسته یو شمېر مرستندوی مؤسسو خپل کارونه بیرته پیل کړي دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو 120 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال ریډیو ته کوګي اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز لبشیر غواخ نه ورو
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری روس ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې بلاول بوټو زرداری به په مسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په اقتصادي او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د باچا خان ولی خان د ژوند او کار په اړه شوی سیمینار کې سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د سیمه ایز امن لپاره د پاکستان خپلې پالیسیانې بدلې کړي. په دې سیمینار کې د مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، فی، پیپلز پارټی او ځینو نورو ګوندونو مشرانو ګډون کړی و. د خبر پښتونخوا په بنو کې بکخیلو، میران، اوتمنځیو او ډومیل احمدزیو قومونو پرون اعلان وکړ چې د وزیرستان ګیس به تر هغې د پاکستان نورو سیمو ته نه پرېږدي تر څو د دوی سیمو ته تی پایپ نه وي غځول شوی. د جنوري په 9 شوي د دې قومونو د جرګې په ګډونوالو کې ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې ګیس دوی په سیمه کې پیدا شوی نو لومړی حق هم د دوی دی. حکومتي چارواکو ویلي چې دوی کوشش کوي چې د مذاکراتو د لارې د خلکو سره دا مسله حل کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به په راتلونکو زمینی ټاکنو کې د قومي اسمبلۍ پر ټولو 3 چوکیو امیدوار وي. د دې ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي د جنوري په 9 لاهور کې په یو خبرې غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ګوند مرکزي کمیټې په غونډه کې شوې ده. د قومي اسمبلۍ دا 3 چوکۍ له هغو نه هوي او څخه دي چې د تیر کال په اپریل کې د تحریک انصاف د استعفاو تر ورکولو وروسته خالي شوې. د افغانستان لپاره د امریکای ځنګړی استازي ټام ویس د جنوري 9 څخه د فروری تر 4 پورې د پاکستان، جرمني او سویټزرلند په سفر دی. د امریکای بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 9 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې سفرونو مقصد د افغانستان پر حالاتو د بیلابیلو چارواکو او نړیوالو ادارو سره خبرې کول دي.
د مشال ریډیو لند خبرونو سیوبل موجود افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ټام ویسټ له پرون راځي د پاکستان، جرمني او سویټزرلند په سفر وتل دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د فبرورۍ 3 د دې سفر پر مهال به ویسټ د یادو هیوادونو له چارواکو، د نړیوالو غیر سرکاري خیریه ادارو له مشرانو سره سلام مشورې کوي. خبر پاڼه زیاتوي د نوموړي د سفر مقصد په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو د محدودیتونو تر لګولو وروسته له افغانانو سره د مرستو لپاره د نړیوالو یو شریک دریض لټول دي. امید زهیرمل رپورت راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویسټ بعد جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمنی او سویس ته سفر وکړي او هلته په افغانستان کې د ګډو ګټو پاړه د متحده ایالاتو له شریکانو، افغانانو او د بشری مرستو رسونکو مؤسسو له استادو سره سلام مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو وروستو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړي. په افغان جنو او خوځو د طالبانو وروستو پر لپسې بندیزونو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د دې هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنه کړې ده. روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو سازمان دوه پلاوو د دې بندیزونو د پای ته رسولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، خو تر اوسه یې له طالب چارواکو سره خبرو اترو کومه پایله نه ده لرلې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټام ویسټ به د افغانستان د دې وضعیت په اړه خپل دې سفر کې د یو سیمه ییز او نړیوال غبرګون د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. هغه به چې د دې وزارت له قوله د افغان جنو او خوځو حقونو او حیاتي مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې د ډله ییز ژمنې څرګندونه وکړي. ویسټ د 2022 کال د دسمبر په لومړیو کې د سیمې په سفر راوتی وو او تاجکستان، پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو کې له یو شمېر افغان سیاسیونو، پخوانیو چارواکو، طالب مشرانو، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ملاتړو او د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړې وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي لیکل شوي چې آیا د ښاغلي ویسټ په دې سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شاملې وي او که نه.
موږ خبریال رپورټ د ملګرو ملتونو مرستیالې امینی محمد په افغانستان کې پروانو حالات اندېښنه خولې ده. هغې پر ټویټر لیکلي چې په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا پر افغان ښځو محدودیتونه د ډېرې اندېښنې وړ دي. نوموړي په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او د ځینو طالب چارواکو سره لیدلي هم و، خو طالبانو پر ښځو د کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه نه دي لرې کړي، بلکې د امینی محمد تر سفر وروسته پر نجونو په شخصي پوهنتونونو کې هم د داخلې پر ازموینې بندیز لګولی دی. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي د دې هیواد د وګړو د وضعیت لپاره یوه حل لاره د دې سازمان یو مهم لومړیتوب دی. امینه محمد چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه او هم په دې اړه چې دغه حالت محدودیتونه او بندیزونه دوام وکړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. امینه محمد بیا په دې اړه اندېښنې داسې مهال ښیي چې طالبانو د شنبې د ورځې ناوخته د افغانستان خصوصي پوهنتون ته د یوه مکتوب په استولو له هغوی غوښتي چې تر بل امر پورې د کانکور په ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړي. په دې مکتوب کې ویل شوي چې که هر تحصیلي بنسټ له دې امر څخه سرغړونه وکړي ورسره به قانوني چلند وشي. د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا ډول اقدامات پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار چاپیریال خورا تنګوي. د سازمان تیر ماښام په څو ټویټونو کې له طالبانو غوښتي چې پر دغې نوې پریکړې او پر نورو مخکنیو چې پر نجونو زده کوونکو یې لګولي یو ځل بیا غور وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان په باور له اکاډمیک چاپیریال څخه د نجونو او ښځو څنډې ته کول به ټولنیز او اقتصادي درزونه رامنځته کړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي دفتر هغه پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه چې له طالبانو یې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې د بندیزونو د لرې کولو لپاره کړې وه. دغه غوښتنه درې اونۍ مخکې د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په یوه غونډه کې کړې او د دې سازمان اجرایوي رئیس د طالبانو له حکومت او د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې وه چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي او هغوی ته د زده کړې د هرې رشتې حق ورکړي. طالبانو په خپلې څه باندې یو نیم کلنې واکمنۍ کې نجونو له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړې او له کوره بهرې پر ښځو د کار کولو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې نجونې او ښځې له پوهنتونونو هم راوګرځولي او همدارنګه په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړې. د طالبانو دغه اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي او هغه یو له عمده عواملو ګڼل کیږي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د پکتیا انزورګران، خطاطان او نور هنرمندان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د هنرونو پرمختګ ته پاملرنه ډېر شي. پکتیاوال هنرمندان په ځانګړي ډول هغه کسان چې د انزورګرۍ، نقاشۍ او خطاطۍ په برخو کې کار کوي وایي نه د کار لپاره مناسب ځای لري او نه هم د نوو تجربو او نوښتونو لپاره هڅول کیږي. بل لور ته پکتیا سیمه چارواکي وایي ځایي ادارا هنرمندانو ته پاملرنه کوي او د دې برخې د پرمختیا لپاره به ځینې ځانګړي تشویقي برنامې پلي کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
د یالاسکلن کرامت هغه تنکی پکتیاوال ظلمای دی چې په خپل لګومر کې د خطاطۍ او منظورګرۍ د هنرونو زده کړې ته مخه کړې ده. نو موري مشال رادیو ته ویل غواړي د انزورګرۍ د هنر لپاره د نورو ګټورو ټولنیزو پیغامونو په خوا کې د دې هواد ملي تاریخي او علمي شخصیتونه نوی نسل ته ورو پیژني.
نړیوال لیچره رسمو ازي لکه احمد شاه بابا، خوشحال خان خټک، جلال الدین بلخي او ابن سینا دغه نور حکومت ته موږ دا وړاندیز چې د دې وسایل باید پیدا شي لکه بروشونه سو، د دې کاغذ چوکاټونه سو، یو باید دوی تشویق سي د سامان.
هنرمندان وایي د ټولنې د فکری جوړونې او هغوی ته د مثبتو پیغامونو در رسولو لپاره د دې هنر پرمختیا ته هر وخت اړتیا موجوده ده، خو په دې برخه کې لازم پوهاوی نه دی شوی. یو بل تر انزورګر نجیب الله ساروان وایي
پلاغه سم انزورګر د سینما د ټولنې حال کې بیان سی کنه، هغه مایو باغ سی دی په مېن کې افشې د لاس اور کړي یا په ځانمن کې د کوم لاس اور کړي یا د سی نور څه هغه څه چې موږ په ټولنه کې ډیر درېدلې وي هغه څه ډیر انزور کوم. خلاغه ډیر خوند راکوي. ډیر مشکلات دا غوي چې موږ د خاص سپانسر یا حمایت کول ولا څوک نه لرڅې موږ حمایت کی او انزورګران ستاسو څنګه د اقتصادي مشکلات لوځ نس کول شي د هنر ته پراختیا ورکړي. هغه ټول دغه صفات دي هنر به فکرې خیدا.
پکتیاوال هنرمندان په ځانګړي ډول هغه کسان چې د انزورګرۍ، نقاشۍ، خطاطۍ او په نورو برخو کې کار کوي وایي نه د کار لپاره مناسب ځای او مارکیټ لري او نه د نویو نوښتونو د رامنځته کولو لپاره هڅول شوي دي. انزورګر صدیق الله زرمتی وایي
نو مقصد د ډېر مشکلات سره نقاشان او خطاطان او همدي هنري برخو د فعالین چې د ملاسو ګریوان دي سره د خطاطانو د اجازه ورکړي چې په دیوالو باندې شعارونه ولیکي.
بلخوا د پکتیا چارواکي وایي د هغو هنري فعالیتونو ملاتړ کوي او د پرمختګ لپاره یې لار هواروي چې افغاني کلتور او دیني ارزښتونو سره برابر وي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صواب خان اسلامیار وویل
څومره امکانات چې موږ په وسوتوان کې ولرو په دې ډګر کې ورسره ملګري یو، وخت په وخت د چې کومې غوښتنې دي وړاندیزونه او پوښتنې موږ د توان په کچه ځواب ورته ویلی دی او په دې برخه کې ورسره ملګري یو او دا د ټولنې لپاره نوښتګر خلک بولو.
سره له دې چې هنرونه په ځانګړي ډول انځورګري، خطاطي، نقاشي او نور په افغانستان کې د پیړیو پیړیو مخینه لري، خو د منظمو برنامو له لارې یې پرمختیا ته لازم کار نه دی شوی. په دې وروستیو کې چې د ماشیني چاپ صنعت وده کړي، د هغو هنرمندانو کارونه کم شوي او یا په ټپه درېدلي دي چې مخکې یې لوحې لیکلې او یا یې انځورونه کاغل او څناڅه ګټه به په لاس ورتله.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د امریکا نړیوال پرمختیايي ادارې یو ایس ای ډی په قبالی سیمه کې د ځوانانو د مسلکي زده کړو یو 15 کلن پروګرام پیل کړی دی. په پروګرام کې د کاروبارونو پیلولو، د کورنۍ اقتصاد ښه کولو په موخه د لارو چارو زده کول شامل دي. د خیبر ځوانان د پروژې ته خوشاله دي، وایي چې د دوی د روزګار او اقتصاد د ښه والي پروګرامونه باید ډیر شي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
په پیښور کې د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ لخوا د جنوري په 9 مشال ریډیو ته رالیږل شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې دوی په قبایلي ضلعو کې د اقتصاد بیا رغونې او پرمختیايي فعالیت په نوم پروژه شروع کوي. دې پروژې لاندې به قبایلي ځوانانو ته زراعت، لایف سټاک، مدنیات، انفارمیشن ټیکنالوژي، دستکاری، تعلیم، صحت او سیاحت شعبو کې تربیت ورکوي. خبر پاڼه لیکي چې کوم کسان د دې تربیتونو نه فارغ شي او په معیار پوره وي، نو هر تن ته به د خپل کاروبار شروع کولو او یا هم د مخکې نه موجود کاروبار ته وده ورکولو لپاره لږ تر لږه 10 لک روپۍ ورکوي. د خیبر ضلع د ځوانانو یوې اتحادیې مشر داود پردی مشال ریډیو ته وایي چې داسې ډول پروژې زموږ ځوانانو پام مثبت سرګرمیو په طرف ګرځولی شي او هنر ورزده کول او بیا کاروبار لپاره روپۍ ورکول به ژوند سوکا لکړي.
دا به زموږ په ځوانانو ډېر ښه اثر پرې واسي. نو دا شانتي پروجیکټ بیا دا شانتي سکیمونه بیا په هغه کې ځوانان ټرین کول، بیا ور پیسې ورکول، بیا په هغه باندې دوی خپل کاروبارونه وړل، نو دا ډېر زیات زویم چې یو پازیټیو ساين دي. او دا کشن پروګرامونه مخکې وړل دا ډېر زیات ضروری دي او په کار داسې ده چې زموږ ځوانانو له زیاتې موقع ترلاسه ورکړي شي، ځکه چې دوی د نورو سیمو په مقابل کې کوکته شي ډیر زیات ورستو پاتې دي.
د خیبر یو بل ځوان انجنیر عدنان شینوار وایي چې کدا سي منسوبې عملی شي نو بیا به په غیر قانوني طریقو باندې د دغه سیمې ځوانان بهر ملکونو ته نه ځي، بلکې په خپل وطن کې بعد معاش زری تر لاسه کړي.
خپل معاش او د خپل ځان د خپل کور ضرورت پورا کول او د پاره به بهر ملکونو لا په غیر قانوني طریقې سره تل اوس با چې دای کنه د دې منسوبو په نتیجه کې به دوی ته په خپل چمگاوند کې په خپل کور کلی کې د معاش زمينه برابر شي. ضرورت ته د خبرې دی چې کوم دغه شان چې کومه منسوبې اعلان شوی دی هغه د خپل قواعد مطابق سره ته ورسی، نو دا به ډیره زیاته فائدمنه او ګټوره ثابت شي.
د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ د اقتصاد بیا رغونې او پرمختیايي فعالیت په نوم پروژې چارواکي وایي چې دا به 15 کالو منصوبه وي او قبایلي ضلعو زده کوونکي ځوانان او پیغلې د فبروري 6 پورې خپل درخواستونه په مختلفو ورځپاڼو کې ورکړل شوي آنلاین طریقه باندې جمع کولی شي او دې سره سره د دوی په پیښور ټاون دفتر کې لاس په لاس هم جمع کولی شي او په دې تربیت کې برخه اخیستونکو لپاره کومي شناختی کارت، تعلیمي اسناد او د کوم کاروبار یا هنر اسناد هم جمع کول لازمی دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ،
فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په داسې حال کې چې د پاکستان د ریاستی بانک ذخیرې 3 ارب ډالر ته راپریوتي او په مارکیټ کې د روپۍ قیمت د ډالر په مقابله کې 9.6% راکم شوی، د پاکستان وفاقي حکومت د پارلمان د غړو په سواب دیدی فنډونو کې 9 ارب روپۍ اضافه کړې ده. او سپریم کورټ د ججانو د کورونو د بیا نوي کولو لپاره سپریم کورټ ته 8.4 میلیونه روپۍ حکومت منظوري کړې دي. خو بلخوا د هیواد عام ولس له ګرانې سر ټکوي. پښتنه دا ده چې پاکستان هغه امدادي پیسې چې په تیر وختونو کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د ولس د خیر ښېګڼې چارو لپاره له غربي هیوادونو ترلاسه کړې وي، هغه خیر چیرته لاړې؟ د دې پښتنې ځواب لپاره د شاهین بونیری دا رپورټ.
د یوې سرکاري اعلامیې تر مخه د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د جنوري په 15 په اسلام آباد کې د آسیا لپاره د امریکا د خزانې وزارت د مرستیال سکرتر رابرټ کپروت سره لیدلی او د هغه نه له نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF څخه د قرضې په ترلاسه کولو کې د مرستې غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د اقتصادي چارو پوه او خبریال اکرام هوتی وایي چې یو خو په پاکستان د بهرنیو قرضو بوج ډیر شوی، بل له بهره د سامانونو راوړلو یعنی درآمداتو خرڅې له 15 ارب ډالر ته پورته شوی، او درې مدا چې د بانډونو د قرض ورکولو لپاره نور قرضونه اخیستي دي.
یو خو چې کوم څوک ایکسپورټ کوي هغه پیسې د ایکسپورټ چې وینو هغه کې ډېرې کمې پیسې پاکستان ته راشي او زیاتې اوس بهر پاتې کیږي. ولې چې خلکو دا کار شروع کړی دی چې پاکستان ته نه ایکسپورټ کوي، جوړی مال او بهر لیږي او بهر هم کمپنیان کولا کړی دي. او چونکه پاکستان کې چې کم خاندانو نه دي هغه ایکسپورټران دي، نو هغه نیمه فیملی بارو سین اندر ته اوسې نو هغه ته بهر هم پیسې پکار وی، لہذا بهر پیسې ساتي هغه پوهه چې پاکستان کې زیادہ کموت راشي. دویمه خبر دا چې پاکستان چې کم بهر نه مال لغوړي هغه هم ډېر ګران شوی دی، نو پاکستان نه ډالر بهر ته لاړ شي ولې امپورټ شي دا وی. دریمه خبر دا چې قرضې دومره زیات ختمې دي چې اوس په هغه پور کول باندې پاکستان سومانه څنګه بو.
دا په داسې حال کې دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزی حکومت د پارلمان د غړیو په ثواب دیدی پانګو کې 9 بلین ډالر اضافه کړي او د سپریم کورټ د ججانو د کورونو نوي کولو لپاره 8.4 میلیونه روپۍ منظوري کړي دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي پرمختګ د مطالعاتو د مرکز سیړنکار کریم خان وایي چې له بهر راغلي مالی پانګې د پرمختیایي چارو پر ځای په داسې کارونو خرڅ کیږي چې عام ولس ته ګټه نه رسي. نوموړي زیاتوي چې یو خود پاکستان واکداره طبقه ټیکسونه نه ورکوي او بل دا چې ټول سنتونه هم په خپل قبضه کې اخیستي دي.
موږ سره د ورکولو غم نه وي لکه صفا خبره ده چې مطلب دا په کار دی چې کله لون واخلي هغه پیسې په داس ځینو کې انویسټ کول په کار دي چې هغه ګټه هم کوي ډیټ سرویسنګ هم واپس کړي، نو هغه شی کیږي نه. کوم ډالر چې موږ ته لکه افغان وار یا کول وار یا واران تر راغلي دي، نو هغه ملټري ایډ وو هغه چې کوم نو زمونږ په ډیولپمنټ سیکټر کې چې کوم نو نه زم شل چې کوم نو ملټري اسلحه استدا یا نیوکلیر ویپن چې رستې دي، نو هغه
د اقتصادي چارو یو بل شنون کې ډاکټر غلام سمد وایي چې د اقتصاد د خراب انتظام لکبله د پاکستان اقتصادي ستونزې ډېرې پیچلې شوې دي او باید حکومتي او پوځي ادارې خپل خرڅونه راکم کړي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې د شیانو بیې 1.5% ډېرې شوې دي او که دا لړۍ روانه وي نو 20% ته هم پورته کېدی شي چې بوج به په عام ولس پریوزي.
مونږه د بده مرغه چې کم دی حسوم زموږ چې کم جی د کیبینټ حجم چې کم دی نو تقریبا 70 چې کم نمبر د جګه دی کراس کړی دی کی موږ سره منسٹرز دی، موږ سره اپ سټیټس دی، موږ سره ایڈوایزرز دی، نو دا جو ډیر هیوج حجم دی مونږ د پاره او دغه چې کم کاست تاسو جو ګورئ دغه چې کم مرات تاسو ګورئ نو دغه دی یو حجم دی. مونږه جو ډیولپمنټل پروګرامز چې کم دی نو هغه بالکل نه ختمو، دغه دې بنیادی وجہ هم دادا چې لکه موږ خپل ووټر د پاره اوسم دا سوچ کو چې را روډ جوړ کما او سړک جوړ کما نالای جوړ کما پلان کې وکم ډیلې وکم آل دو چې دا ضروری خبرونه دي خدا چې اله چې ستا کله اکنامیک گروت په ملک کې وي ستا چې کم اکنامیک پراسپیکټس چې کم دي دا جی سټیبل وي.
بلخوا حکومت وایي چې د پاکستان د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره حل ځلې کوي او تم لري چې د ائ ایم ایف سره بعد د قرضو پروګرام په وړاندې لاړ شي. د جنوري 26 نیټه د وفاقي حکومت د کفایت شارې کمیټې سپارښتنه کړې چې له فوزي او انتظامی چارواکو او قاضیانو نه بعد د یو څخه زیات پلاټونه واپس اخلي. د پاکستان د نیوز ورځپاڼې د یو راپور تر مخه کمیټې پریکړه کړې چې د کال 2024 پورې بعد د پارلمان د غړیو په تنخواګانو کې 15% او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% کمی راولي.
د شاهین بنیری رپورٹ موردو په خیبر پختونخوا کې د نفسیاتو پوهان وایي په ملک کې د موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې په خلکو کې ذهني ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په خیبر پختونخوا کې د ژوند له هر ډګر سره تعلق لرونکو یو کس له څنا څه ذهني فشار تر لاندې دي. پوهان خبرداري ورکوي چې سیاسي اړې ګړې او اقتصادي بحران همداسې روان وي نو د ذهني ناروغانو په شمیر کې اضافه کېدای شي. د ګلیاز رپورټ ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتېږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري 26 په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجی حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او د سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسائل مخې ته راځي. پی ایس پی ټولنه په 1978 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو د خبرداري په 10 کال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړې غړې دي. په دې رسټو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد لپاره ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانۍ پر ضد مظاهره کړي او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتی مشال لوتی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بےچینی اور دې سره ذہنی صحت دونوں خراب شوی دی. جس خلکو له پتہ نشته چې څه کو خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی که بیوروکرات دی کا دغه دی ټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي، مارکیټ کې دوایی هم نشته او دونه زیات سٹریس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دی، هغه کسان چې کوم انڈسٹریلسٹ دی، هغه کسان چې کوم دا مڈل بزنس مین دی، اوی خو بد حال دی کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نو موري په خبرو کې په خبر پختخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نور وختونو پرتله د دې شرف زیاتې دوه او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل ائیډیاس، هوپلسنس، هوپلسنس اینڈ هیلپلسنس، او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګوله والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونه زیات شوی دي. باندې خاص طور باندې هغه چترال خلک باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډېر زیات او مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رسټو 15 کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په خبر کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال لوتی ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره دوا نه اخلي.
زیاتره عمده کریسټل پرامه کیږي او بیا چې زیاتره مطلب چې مطلب صدا دغه د وجې بیا خوب هم نه دغم نه بیا التزولام شو برمزي پام شو بیا دا یوز کوي خو هغه د شپې لپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي کنیا کاروبار نه راغی نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې باندې ډیلی یو دا کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن دی استعمال بیا ډیر زیات دی، کدی خپل غلط استعمال لپاره غنا ناراضي بیا د سخمان خوړې زیات ته کنه هر سړی غواړي چې انجکشن او دا مړی مړی نو دا عزت زو مارکس وغیرہ دا شي نه ډیر زیاده کیږي پینډال او باقی چې بیا د نور دغه تراشن وز بیا ټول د سی سټل پرامه دا شي نه یوس کیږي غنا ما ټنشن والے سره دغه سره
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. د دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافاتو په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافاتو له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو مداخلو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې ترشا وجوهاتو پاړ ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو پاړه سخت دریس خپل کړي او د بحث مباحثي یا مکالمه امکان پاتې نشي، نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال وویل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي، خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی، ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي، هغوی چېرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سروس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري نه. خلک عموماً دا داسې ګڼي چېرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی، نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو د وجې نه بیا خامخا نور منډه دې شو جوړېدای شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی. نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چې
د سیاد نړیوال ادارې WHO تیر 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.
Oh, God.